نیمه نړۍ
خسر بمیان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
څلور کاله پنځه کاله شپږ کاله داسې قسم مالیدلای چې لاس کاله کوژره نه ناسته ده او دای تللای دی په خوارې او مزدوري پسې
میرمن امنه مایار و چې افغان نارینه و د مسافرت پکله غیدله هغه سړی چې خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پریږدي او دوی په سفر ځي کورنۍ له کوم ستونزو سره مخ وي
پلار سی کومه تربیه ورکی زوی تا هغه بل څوک نسی ورکولای نو پلار سی په بل ملک شو نو خامخا زمانه بلاری کیږي خزه دا خزم خپل حقوق لري
د نارینه و د مسافرات تر ټولو لوی علت
دا خونو بیا زموږ د هغه ترازی هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه هیچ کور پرېږدي
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ درنو دوستانو یو شمیر افغان کورنۍ وای چې د دوی د کور سړی د اقتصادي ستونزو له وجې او دا چې په هیواد کې دننه هغه خپل فردي ازادي نه لري مسافرت ته مخه کوي او دوی یوازې له ګڼو ستونزو سره پرېږدي کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل د عامو خلکو په ژوند کې له نور منفي بدلون سره سره یو هم وزګاري او کمزوری اقتصاد دی چې دوی ځوروي د مسلې ځینې نارینه دې ته اړ کړي چې خپلې میرمنې او ماشومان پرېږدي او بهر ملکونو ته لاړ شي په دې اکله د کابل یوه اوسیدونکي چې خپل نوم نه راته اخلي وایي
داسې حالت هم راغلی چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه دی شوي ځي خارج ده که نه هر څه د کور مشکلات دي مثلا پلار کېږي مسؤلیت اخلي هماغه ښځه هماغه خپل میړه که نه یعنی مریضېږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کېږي او خو نشي تللی خپل لیوار ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض یم زما ویش ته یا مثلا بل چا ته خو نشي ویلی خپل خواښې خسر ته چې زه ما ته پیسې په کار د پیسې راکړه که نه نو هر سړی چې واده کوي اده کلن یعنی ښځه باید سپورټ کړي ښځه سره باید اوسي هماغه خپله ښځه خپله میړه خپل مشکلات باندې ښه پوهېدی شي ښځه نه پرېږدي یعنی چې میړه یې ویسي خپل انګو نه پرېږدي چې زوی یې ویسي ولې وی که زوی مې خپل ښځه ویسي مونږ ته پیسې نه لېږي او چې دلته پیسې ولېږي بیا هغه ښځې ته یعنی هغه پیسې نه رسېږي مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالي خوراک وي ښه ژوند وي هغه ورته نه برابرېږي ځکه وایي نشته همدومره لېږي چې هغه د کور خرڅ کېږي خو نه ښځه ډېر حق لري باید همیشه خاوند ورسره وي او په هر لار په هر قدم کې او دا ډېره ښه خبره وي چې نننی ځوانان خپل ښځه باید ویسي بهر که بهر ملک ته ځي باید خپل ښځه ویسي ځکه هر څوک یو ضرورت لري مینې ته ضرورت لري بل دا چې ماشومان یې د پلار مینې ته ضرورت لري که څوک نه مثلا یو ښځه ژوند دی نو تقاضا د ژوند تقاضا دي خواهشات دي لوړ دي مثلا هغه خواهشات چې خپل ښځه خپل میړه نه پوره کولی شي بل چا نه خو نه شي کولی
نارینه هم وایي چې که چیرې په هیواد کې دننه کار وای دوی به ولې خپله کورنۍ پرېښودله او بهر ته بتلل د خوست اوسیدونکی اکبر خان له نورو خبرو سره
هم زه درته وښیم چې زما خو سر رسېده ما وادم کړی دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی دا د شپږم کال یې د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی نو دا یو مثال ما درکړه نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم خلیج ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوو کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر چې زوړ یو زړه ښځه ورپاتې یو لوبر زوی ورپاتې نو زمانو تربیه او کوم څه ضرور دغه رقم نسی ورکولای زیاتره مجبوری واجی نزی څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لیواج نزی کوم سی مجبور سی غبی عربی ملکو ته کاش کی نال تسلار سی غل ته بس عربی ملکو کی اول سعودی مثال وار کسه مزدور سی څومره کار کوي نیمای کفیلانو سیستم میغه کی ترزی او نیمو په کور تر لیگی او نیمه غل ته خرچه کیږي نو هغه دومره بیا نسی کولای سی درې کال بعد رزی دومره بچت بیا د سره نه سی هغه بیرته کور ته پیراسی او دلته مصرف کوي نو زیاتره د سیم کیږي سی ولا ما کوم سی لیدل ټیکټونه په کار جو کی بیا راسی افغانستان ته نو دا مشکلات تا او دلته بچانو روزنه او تربیه هغه رقم نه کیږي کومه سی ضرور ده ځکه سی پلار سی کومه تربیه ورکی زوی ته هغه بل څوک نسی ورکولای نو پلار سی په بل ملک شو نو خامخا زمانی بلاری کیږي دا مشکلات خزه ده خزم خپل حقوق لري.
لیکواله او شاعره میرمن پروین ملال هم د خلکو کمزور اقتصاد د نارینه و مسافرت او بیا په کور کې د میرمنو د ګڼو ستونزو لوی علت ګڼي.
دا خو نو بیا زموږ د هغه تراتی هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه چې کور پرېږدي او د خپل کور څخه مثلا د خپلو کوچنیانو څخه د خپلې میرمنې څخه لیرې ځي او هغوی په میاشتو حتی په کلونو نه ویني. طبعا دواړو ته هغه د ښځو ته بیا ډېر هغې مشکلات ډېرې تر نارینه. نارینه یوازې دغه مشکل یې چې د کوره څخه لیرې یې او د ښځو دا خو نو بیا ډېرې ستونزې یي، خصوصا زموږ ستاسو په ټولنه کې چې ښځه یعنی چې خپل ځان وساتي هغه خو خبره ده، نور مسایل چا سره چې نارینه نه یې زموږ په ټولنه کې یا ورور یا میړه هر څوک چې د هغې ستونزې ډېرې زما په نظر باندې په افغانستان کې یوازې نه چې دا وروسته پاتې ټولنو کې په ټولو کې شته، دا شرقي ټولنو کې یوازې
افغان لیکواله او ژورنالیست آغلی آمنه مایر هم په خپل کور کلی کې د دې شاهده ده چې کوژده شوې نجونې او واده شوې مېرمنې یوازې د ژوند سختیو ته اوږه ورکوي او نارینه یې په نامعلومه سفر تللی وي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره وګورو.
دا خو ډېر عام دی په تېره بیا په اطراف سیمو کې، هغه کسان چې دندې نه لري. تاسو پوهیږئ چې په کلیو بانډو کې یوازې هماغه دهقاني ده، مځکه ده، باغ دی، پول او پټای دی چې آیت جوړیږي او ژوند پرې مخ ته وړي. ډېری دي موږ ځوانان کله چې راځوان شي نو حتی هغه خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدي او روانېږي پردیو ملکونو ته د کار او مزدورۍ دپاره. زیاتره د موږ ما تجربه ده، زموږ په خپل قوم کې داسې ځوانان موږ درلودل چې ایران ته ډېر زیات تلل. مثلا که به کوژدن و، د دې لپاره چې واده وکړي، هغه سنګین مصارف د واده چې و، ولور و، د واده نور مسایل و، د هغو د پوره کولو په خاطر هم دا ځوان به تلو ایران ته. بیا به نو په کلونو حداقل 4 کاله، 15 کاله، 6 کاله، داسې کس هم ما لیدلی چې 10 کاله کوژدنه یې ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍ او مزدورۍ پسې. هغه خوراکۍ نو په کور کې په اول کې څومره پیغورونه، څومره جنجالونه. موږ تاسو پوهیږو چې یو څوک چې کله یوه نجلۍ چې کله د یوه هلک په نامه شي نو بیا ټول مصارف او ټول هغه په اصطلاح مسؤلیت د هغه هلک په غاړه وي، هغه د کورنۍ په غاړه وي. بیا چې دا ډېر وخت پیوزي، بیا د کلي کور پیغورونه چې هله د فلاني لور دومره کاله کېږي چې ناسته ده په کور. ځینې ځوانان، ځینې نارینه بیا باوجود دې چې اولادونه یې درلودلي دي، ښځه یې درلودلې ده، هغوی هم ځي کله ایران ته، کله دوبی ته، عربستان ته. دا شاقه کارونه کې ځکه چې اقتصادي تقاضا نه کوي، اقتصادي ضعیفه وي، د 2 روپۍ د ګټلو په خاطر دوی رواني غغه ملک ته، او هغه ښځه او ماشومان که د خسرګنۍ کورنۍ وي هغلته جنجالونه دي، ګډ کورونه دي. کلي او بانډو کې خطاس پوهیږي چې خسر لیور د لیور ښځه، دا ټول یعنی د سترګو لیدلی حال دی. د ما چې ترې خبرېږم، ځکه موږ هم د اطراف د ولایت د یوه ولایت یو، نو بیا هغلته هغه جنجالونه د دوی آشه عباته په کور کې جنجالونه او بې سرپرسته ژوند، دا ټول دوی ته یو جنجال وي.
بله مایار صاحب، دغه کور کې چې میرمنې پاتې کېږي، مثلا د دوی میړونه ځي خارج ته چې موږ یو څه ګټو راوړو، معمولا د خسر په کور کې د چا لخوا دوی ډېرې زیاتې ځورول کېږي او څه رقم ژوند بیا دوی لري؟
د کورنۍ د ډېری غړو لخوا ډېر کم داسې باعث خلک شته چې
دنګور سره خراب یو لري تابان د خسر د خواکي دندرور د لیورونو د خزو د لاسه د لیورت لاسه هتا یو لیور جک شوی د خپل ورینداري وهلې ټکولې ده دا مشکلات دا توتريخوالي سره دوی مخ کیږي دا خزي دا یو حقیقت دی پیر بیا په کلیو باندو کې دا واقعا حقیقت خبره ده او ډیرای داسې کورنشته چې دغه توتريخوالي دغه جنجالونو قرباني شوی دي ډیرای خزي دي رواني مشکلات او تکلیفونه ورته پیدا شوی دي حتی ډیر وخت داسې کسان هم زه پیژنم چې دوی ایران ته تللی دي دا بچي او دا خزي دلته پریخي دي هغه ته بل واده کړای دي بل ژوند ځانته جوړ کړای دي نو دا خزي تابان سره د ماشومانو یا کوژدنه چې تناوي واده لنوي کړای دا د یو عالم بدبختۍ سره لاس او ګریوان کیږي
دا ماشومان څومره صدمه ویني له اقتصادي پلوه له روحي پلوه چې پلار نه وي او مور په کور کې دی لورل خو حتی وهل کیږي لکه څنګه تاسو ویل ماشومان باندې څومره بد اثر کوي
تابان دا ماشومان کله چې رای لویږي کنجلې وی کالک وی عقدایی ډیر خشن ډیر اده چا خبره د تاوتریخوالی سره مال دوی په خپل بیا دا په ژوند کې دوی ته تجربه کیږي خو کله چې دوی بیا لویږي شریک ژوند جوړوي دوی هم د عکس العمل خایي ځکه دوی هم سي روزل شوی دي دوی عقدایی دي دوی هغه د ژوندانه خوګوالای دی پلار سرپرستی دی پلار مینا دی پلار محبت نه دی لیدلی نو په یو ډول دی ناقص را لویږي څوک رواني کیږي څوک نارینه بیا مخدر مواد ته مخه کوي په دې توګه غواړي چې خپل هغه ذهني آرامش تر دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ ښځې ته بلکې ماشومان هم تر خپل سر و تاثیر لاندې راولي ماشومانو ته خو تاسو پوهیږئ چې ډېره توجه په کار ده او د دوی روزلو کې خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده او هغه ښځه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخته یوسي بچیان هم که ځکه چې پلار یې نشته سرپرست نه لري د ترونو د بابا او د ترو د زامنو تر لاس لاندې را لویږي کله خو دا ماشومان بیا هیڅ زده کړه نه کوي حتی هلکان یې ښوونځي ته نه پرېږدي بس د کور چارې پرې مخته وړي او دوی لکه بی سرپرست ما شومان عقدایی ډیره خراب روحیه باندې راستریږي رالویږي
دا نارینه چې دلیل کمزور اقتصاد غني او جی بهر ملکونو ته خپل میرمنه او خپل بچی پرېږدي آیا هغه د بهر ملک کې دومره ارزښت لري لکه په هیواد کې چې میرمن زورول کیږي بچی بی سواد لویږي عقدایی لویږي آیا د سره پرتل کول ایسو الته ګټ ډیره ده کله ته تاوان زیات ده
دلته خو تاوان چې تاوان بنیادی تاوان دی کدی دا بچی عقدایی را لوی گیری دا میرمن هغه دا ژوند دا عمر بیا ناراضی کنه خود دغه خبره تفهیم دغه خبره درک دا غونارینه سره نشته دی دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیت ته توجه کوي او پاملرنه هم دوی چې په څه ډول دوی پیسې راوګټي پیسې پیدا کی او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي باور وکړي چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري ځکه هم دومره نه لري باغونه او مال او مالداري هم دومره نه نو هغه څه وکړي په خپل هیواد کې مرتکار نه میسرېږي ځکه چې ډیری سیمو کې د موږ ورونه بې سواد رالوی شوي دي هغه هم دغه سي بنیادی ستونزې مشکلات وو چې دوی هم داسې بې سواد رالوی شوي دي او مجبور دي چې لار شي په بهر ملکونو کې شاقه کاری او مزدورکاری وکړي دوی ته بله چاره نشته ده هلته یې اولادونه د لوږې سره مخامخ دي یوه بوری اوړه د ژمي خاص د دې د برابرولو توانایي نه لري دوی مجبورېږي چې لار شي او دا مجبوریت ځینې که مجبوره وي ځینې بیا نور هم داسې اوسي ځي چې د پیسو څښتن شي د دې ګټه تر هغه توانه پورې ډیره کمه ده چې کوم د دې کورنۍ ویني د ښځې ویني د بچیان ویني او سره مخامخ کیږي
تاسو یو بنیادی ټکی ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاری ده د خپل بیکاری بې پیسګي دا څومره لامل کیږي چې سره مجبور سي خپل نازولي بچي او خپل میرمن پریدي ولاړ سي
فرشته جانې دې ته د کلونو را پدې خو چې د موږ مشرانو هغه جفا چې د دې خاورې د دې خلکو سره کړی ده هغه نه جبران کیدون کیده همیشه افغانان افغانستان خلک هم داسې در پدره وو وګورئ لکه موږ لکه ماران په خزانه وګی پروت یو د موږ هیواد د هغو معدنونو څښتن دی چې په د څلوېښتو کالونو کې بېلابېل مملکتونه راغلل، هغه یوړل او ترېن شتمن شول. حتی د اتومي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو، خو طلا، نقره، په اصطلاح غمي، رنګارنګ مدني هغه قیمتي شیان د یوړل، ترې بهرني هیوادونه مستفید شول. خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول معدن موږ لرو. خبر چیرته ده چې د سر سړی نلرو، د سر سړی مو نه وو او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي. همیشه چې کوم حکومتونه، دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي، موږ پردیو ته احتیاج و، ځکه چې یو ضعیف ملک و. بنیادي کار چا د هیواد ته نه دی کړی، په خلکو یې زړسوی نه دی درلودلی. هر څوک راغلی دي او خپل منافع په پام کې نیولی دي، خپل جیبونه یې ډک کړي دي. دا یو واقعیت دی، دا هغه تریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي فرشته جانې، او همیشه زه په دې ځورېږم چې ولې موږ داسې یو. وګورئ بهر ملکونو کې څومره سهولت دی. په لرو پرتو سیمو کې خپلو خلکو ته ښوونځي، برېښنا، اوبه، سړک، کلینیک. تاسو فکر وکړئ چې تر اوسه پورې موږ په کلیو بانډو کې ښوونځي نه لرو، کلینیک نه لرو. په یوه لرې ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي، هغه خلک په څه مشکلاتو د لرې لرې کلونه را روان وي او کلینیک ته دا ډېر یو اوږد بس دی، چې د دوا پیسې به خوړل کېدې، د سړک پیسې خوړل کېدې، خپل جیبونو ته اچول کېدې، د کلینیک پیسې خوړل کېدې. زه به د کومې جفا تا ته ووایم، دا هغه درد دی فرشته جانه چې د کلونو را په دېخوا دا در بدره ملت ورسره لاس او ګریوان دی، او هیڅ واکدارانو واکمنانو یې په خلکو رحم نه دی کړی، او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی، ځکه موږ دغسې یو.
بله، په آخر کې صرف هغو نارینهو ته د تاسو یو پیغام لرم چې خپلې مېرمنې، خپل بچي په وطن پرېږدي. دوی په عامه خبره د سفر موزې په پښو کوي او جی مسافرات کوي، غوته به یو پیغام تاسو ولري.
د ما پیغام دا دی چې تاسو خپل ملی په خپل وطن کې وتاړي. تاسو د بهر ملکونو ته مزدوریو ته ځئ، دلته خپل ماشومان، خپله ښځه پرېږدئ، او د نورو ته ظلم و ستم و تعدا لاندې پرېږدئ. ښځې ته د یوه حیوان په سترګه مه ګورئ. ښځه انسان ده، ښځه حق او حقوق لري. ښځې ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري. د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې، د تاسو د محبت لاندې، د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وي، او د هر څه نه خبر اوسئ. نو لطفا خپل فامیلونه بې سرپرسته مه پرېږدئ، هغسې ګټه مه کوئ چې په هغه کې مو سر و مال تاوان وي.
بله، یوه نړۍ مننه.
کور ودان، مننه.
لشرعی او حقوقی ارخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځې او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي.
د کوژدې په جریان کې یا وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي، وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره، یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي، او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي. په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتی کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنا نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغسې نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره، یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تیریږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کیږي په دې کې، د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق تلف کیږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، دی غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دې وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چیرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه، زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دې وکړي چې د خپلو بچیانو سره، خپل میرمن سره د یو ځای لاړ شي په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمينه مسایده کې تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان زی هلته تر څو چې قبولیږي هلته تر څو چې ځان ته کاروبار پیدا کوي تر څو چې د هغې هیواد اسناد ترلاسه کوي د کار جواز ترلاسه کوي په دې کې واقعا څو کاله تیریږي او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص د خپل د فامیل په وړاندې او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه له خپل فامیل نه له خپل میرمنې نه هلته زیات واوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړه، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار یې نه وي، روزګار یې نه وي، دی کولی شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي. بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته، خپل کورنۍ ته برزی، او یا به خپل کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د میرمنې سره په موافقه ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقه ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل میرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقه به دا کار کوي. که چیرې د هغوی موافقه نه وي نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي. ځکه عقد د نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ که چیرې د ژوند په اړه تصمیم نیسي نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت ښیي، هغه به موافقت ښیي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو که چیرې دغسې نه وي، بیا د حقوقو نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفي ده، دا ظلم ده، دا بېعدالتي ده چې د خپلې کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سوه یو. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاره.